سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی. په نورو موضوعاتو کې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده.
هدفي وژنې، امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې.
که نن ورځ رسنۍ سقوط کېږي نو دا به د دې لامل شي چې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونه شي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم په امریکا کې ځینې چارواکي اندېښمن دي، خو کابل وایي چې پر ځان بسیا دی.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې 6 نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي.
او په هند کې د کورونا وبا د پراخېدو په حل کې ده. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحد ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې خپل ملاتړ ته به دوام ورکوي. په هرات او فراه کې چارواکي د وسله والو طالبانو په بریدونو کې د 10 زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي چین په بهر کې ډېرې توندې او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنی نه دي چې متحد ایالات به دې هیواد ته شا کوي، بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
یوازې په دې خاطر چې زموږ ځواکونه بیرته وطن ته راستنېږي ګواکې موږ افغانستان پرېږدو، نه، موږ دا کار نه کوو.
بلینکن چې تېره ورځ له سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره خبرې کولې دغه راز وویل چې متحده ایالات په افغانستان کې هر ډول سناریو ته چمتووالی لري. په همدې حال کې د امریکایي وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي که څه هم افغانستان پیاوړي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي د طالبانو په وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ښایي له ټاکلې نیټې مخکې ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر 13 پورې بشپړ شي. دغه بهیر 2 ورځې مخکې د می له لومړۍ نیټې رسما پیل شوی. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیل سرور دانش وایي طالبان پر خبریالانو او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولی چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. ښاغلی دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبریالانو په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. ښاغلی دانش په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو او مدني ټولنې پر پیاوړي دریځ ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې پر خبریالانو او د مدني ټولنې پر غړو هدفي او نورې حملې زیاتې شوې چې له امله یې یو شمېر خبریالانو په تېره بیا ښځینه خبریالانو خپل کارونه پرېښي دي. د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 5 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبر ورکوي. عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو یو موټر بم د دې ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ له دروازې سره وچاوه. د هغه په خبره په دې برید کې 3 پولیس ټپیان شوي. طالبانو د هرات د والي د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه د 2 سرتیرو د وژلو خبره کوي. نوموړی دا خبره د جرمني ډی پی خبري اژانس ته کړې ده. یو شمېر چارواکو ویلي چې وسله والو د بالا بلوک ولسوالۍ په شیوان کلي کې تر ځمکې لاندې تونل څخه په استفادې یوه پوځي پوسته په چاودنو الوزولې ده. په عین حال کې د فراه د امنیې قمندانۍ چارواکي د فراه ښار په 2 نیټه کې د پوځ پر یوه رنجر موټر د وسله والو مخالفینو د یوه بم د ګزارولو په پیښه کې د 13 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د فراه د روغتیا رئیس عبدالجبار شایق هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پیښې له ځایه 13 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي چې د ځینو یې روغتیایي وضعیت خطرناک دی. په لوګر کې چارواکي وایي پر یو کور د طالبانو توغندې لګېدلې او وتنه ټپیان کړي دي. د لوګر د امنیت قومندانې ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د لوګر د مرکز پل عالم اړوند په کنجک سیمه کې شوې ده. هغه زیاته کړه په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ټول روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی. طالبانو د دغې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندۍ او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده. بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې دغه راز وویل. واشنګټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي خو پرې به یې نږدي چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي. بلینکن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ده په باور د پیکینګ اوږدمهاله هدف څه دی وویل، د ده په فکر چین ګمان کوي چې کولی شي او باید په نړۍ کې یو برلاسه هیواد شي. هغه د امریکا او د چین ترمنځ د پوځي تقابل احتمال رد کړ او ویې ویل دا د دواړو هیوادونو د ګټو خلاف ده. د پیکینګ او واشنګټن ترمنځ کړکېچ په دې وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، جاسوسۍ او د کورونا وایروس پر سر لا زیات شوی دی. قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د افشا کولو لړۍ بشپړه کړه. دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلي دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی. قرغزستان ویلي چې تېره اونۍ د اپریل په 28مه په پوله کې د نښتو په پایله کې چې دوه ورځې دوام وکړ، 40 قرغزي وګړي وژل شوي او 178 ټپیان شوي دي. دغه راز 50,000 کسان هم د سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د تاجکستان چارواکو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې د راپور له مخې لږ تر لږه 14 تاجک وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 90 نور ټپیان شوي دي. دغه نښتې د وروخ سیمې ته نږدې وروسته له هغې پیل شو چې د اوبو د ویش لپاره د څارونکو کمرو د نصب پر سر اختلافات راپورته شول. د دغو شخړو له امله دواړو هیوادونو پولې ته نور ځواکونه استولي وو. د بارسلونا د ټیم پیژندل شوی لوبغاړي لیونل مسی پرون له والانسیا ټیم سره په سیالۍ کې د 2 ګولونو په وهلو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. هغه په خپل ورزشي ژوند کې په آزاد توپ وهنې سره 50 ګول واه او په بارسلونا ټیم کې نوی ریکارډ ثبت کړ. دغه لوبه د لا لیګا سیالیو په ترڅ کې 3-2 په وړاندې بارسلونا ټیم وګټله. د بارسلونا ټیم لخوا دریم ګول انټونی ګریسمن واه.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل چې نوریاس نوری چمتو کړی وو. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویبپاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال کابل ته رسېدلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر پیل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ په قطر کې او وروسته په ازبکستان کې هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله په دې راپور کې.
کابل ته د زلمی خلیلزاد راتګ دوو بخبره سرچینو تایید کړی دی. ویلي دي چې نوموړي له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم کتلی دي. دغه سرچینو ویلي دي چې دغه شان به ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له چارواکو سره هم وګوري او په دې سفر کې به دواړه لوري د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې اترې وکړي. لدین وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په ازبکستان کې او هغه پرون دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې وي. خلیلزاد تیر شپه په خپل ټویټر باندې لیکلی وو چې له کاملوف سره په خبرو کې دواړو سلا وکړه چې دا وخت باید افغانستان سیمه او نړیواله ټولنه په ګډه یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي سو د افغانستان 40 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد دا ویلو چې امریکا او ازبکستان به د سیمې د سوداګرۍ، اتصال او اقتصادي پراختیا د پیاوړي کېدو په هدف باندې ګډ کار ته دوام ورکړي. تکل صاحب له دې نه وړاندې خلیلزاد دوهی تطلله او آلته د طالبانو او افغان حکومت لمرکچی پلاو سره جلا جلا لیدلی وو او د امریکا لخوا د سولې پروسې لپاره د پوره همکارۍ او هڅو ډاډ خودلی وو. خلیلزاد په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا او د طالبانو د هوکړې په اساس باندې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو په دې هیواد کې د نامنې پیښو هم زور اخیستی. په څو بېلابېلو ولایتونو کې په تېر یوه اونۍ کې موټر بم حملې وشوې چې زیاتو وګړو ته زیاتو افغان وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. تر دې دمه په کابل کې د خلیلزاد د ناستو په اړه باندې چې له افغان ولسمشر سره یې کړي ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي چې دوی په خپلو منځونو کې په خبرو کې څه ویلي دي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په کابل کې دی، له ولسمشر اشرف غنی سره یې لیدلی او په پام کې ده چې د سولې د عالي شورا له رئیس عبدالله او نورو چارواکو سره به هم وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د می دریمه نیټه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ځینو نورو ټولنو او همداراز یو شمیر حکومتونو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو د تاوتریخوالي پر درېدو ټینګار کړی. په دې اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره شوې او د رسنیو او بیان ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما اروپایي ټولنې او یو شمېر هیوادونو پر افغان خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د بریدونو په درېدو ټینګار کړی. دوی د افغان خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو د ملاتړ په موخه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړې ده. په اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې نړیواله ټولنه به د دې هیواد د خبریالانو او رسنیو ترڅنګ ودرېږي او د افغان خبریالانو ملاتړ به وکړي. په دغه اعلامیه کې له یوناما او اروپایي ټولنې سره امریکا، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، اروپایي ټولنې، فنلند، فرانسه، جرمني، ایټالیا، هالند، ناروې، سویډن او انګلستان شامل دي. په اعلامیه کې د افغان خبریالانو پر وړاندې محدودیت سره مخالفت شوی او د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي لړۍ په درېدو ټینګار شوی. دوی دغه شان غوښتنه کړې چې د خبریالانو خوندیتوب باید یقیني شي او هغه کسان چې د رسنیو له کارکوونکو سره تاوتریخوالی کوي هرو مرو باید محکمې ته راوکاږل شي. په اعلامیه کې همدارنګه اندېښنه مطرح شوې چې لا هم خبریالان، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښ سره مخ دي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان حکومت باید د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش نن دوشنبې د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان حکومت د خبریالانو خوندیتوب او امنیت ساتلو لپاره ژمن دی او د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي ټولې قضیې څېړل شوې دي. نوموړي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون د یو شمېر هغو خبریالانو نمونه واخیستل چې وژونکي نیول شوې دي.
د بیلګې په ډول د تاوتریخوالي وروستیو قضیو عاملین نیول شوې دي: الیاس دایی، د رحمت الله نیکزاد، بسم الله عادل اماغ، ملال میوانی، یوسف رشید، عبدالمنان ارغند او د کابل په ششترک سیمه کې د نهو خبریالانو د وژنو عاملان او د کابل په لویدیځ کې د سمیم فرامرز رامین احمدی، د بی بی سی خبریال احمد شاه قاتل نیول شوی دی او دوسی یا څارنوالۍ کې تر څېړنې لاندې دي او یا هم محکمې فیصله کړي دي
و یو حتی فیصله یې محکمه هم به رابطه صادر شي.
خغلی دانش د غشان ویل هغه خبریالانو چې د امنیتي ګواښونو له امله وطن پریخي او بیرته هیواد ته راستن شوې دي. اخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي میرمن دیبرا لینس په یاد غونډه کې ویل چې افغان خبریالان لګن ستونزو سره مخ دي او په ټولو خواو یې غږ وکړ چې د افغان خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم د خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د بیان ازادۍ کور مشر دانش کړو خیل نن ازادي رادیو سره په خبرو کې
د بیان د ازادۍ کور د رسنیو او د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه اندېښنې لري. هدفي وزنې د ژورنالیستانو امنیت، اطلاعاتو ته نه لاسرسی د ژورنالیستانو مهمې ستونزې دي.
تا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته په افغانستان کې هدفي وژنې په ځانګړي ډول پر خبریالانو او مدني فعالانو حملې زیاتې شوې دي. افغان حکومت د دغو حملو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په وار وار په دغو حملو کې لاس لرل رد کړي دي.
په وروستیو څو کلونو کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو د ګڼو خصوصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو پر خپرونو ناوړه اغیز وکړ. په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د ملاتړ ټولنې وایي په مرکز، کابل او ولایتونو کې یو شمیر رسنۍ لا دمخه د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي او د ځینو نورو پر کارونو هم اغیز شوی دی. اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، د خصوصي رسنیو د راتلونکي لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي.
په 2001 میلادي کال کې چې کله د طالبانو واکمنۍ ونړېده او د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه په افغانستان کې ښکېله سوه، نو په دې هېواد کې د آزادو رسنیو د رامنځته کېدو او ودې بهیر ورسره یو ځای پیل سو. په پلازمېنه کابل او د ولایتونو په مرکزونو کې ګڼې چاپي، غږیزې او تصویري رسنۍ رامنځته سوې. هغو محلي راډیوګانو چې د اف ایم په څپو یې خپرونې کولې تر ټولو زیاته وده وکړه او ګڼ اورېدونکي یې ورمات کړل.
هر ورځ له همدې ځای شمله سیمې، نړۍ او هېواد تازه حالات څارو.
د چاپي، غږیزو او تصویري رسنیو تر ډېره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې له حضور سره د ټولو بېلابېلو ادارو او سفارتونو له مرستو او د نړیوالو خیریه بنسټونو له اعلانونو خپلې چارې تمویلولې. خو په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو بهیر کم سو. ګڼې له دې خصوصي رسنیو یا تړل سوي او یا یې چارې ټکنۍ سوي دي. اوس چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، د دې ویره سته چې په دې هېواد کې به د نړیوالې ټولنې ښکېلتیا نوره هم راکمه او ورسره به د ژوند د ګڼو نورو اړخونو په څېر د یو شمېر خصوصي او ازادو رسنیو خپرونې او دوام هم له خنډ او ځنډ سره مخ سي. ځینې خصوصي رسنیو لا د مخه دا اغیز محسوس کړی او همدا اوس په سلګونو هغه کسان چې وخت په وخت یې په دې رسنیو کې کار کاوه بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو ټولنې اندېښنه لري چې په دې هېواد کې به په تدریجي توګه په خصوصي رسنیو د کار سهار اتنګېږي چې ځینې لا د مخه تړل سوي او ځینې د تړل کېدو خواته روانې دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی وایي، له بده مرغه چې د خارجي بسپنه ورکوونکو او نړیوالو مالي همکارانو د ملاتړ د کمښت له امله زیاتې راډیوګانې تړل سوي او یا یې فعالیتونه راکم کړي دي.
دا لړۍ همدغسې دوام ولري او نړیوالو افغانستان ته شا وکړي، خو هغه آزاد رسنۍ چې دي دا وضعیت به ډېر هم خراب سي. کېدای شي چې ډېری رسنۍ د فعالیت نه پرېښودلو ته مجبور سي. بل مسله دا ده چې که دغه سیاسي وضعیت خراب او ترنګنه شي، د بیان ازادي هم تر سیوري راځي، او کله چې بیان ازادي نه وي بیا رسنۍ هم خپل آزاد فعالیت نشي ترسره کولای.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نوی مشر مجیب خلوتګر هم د تیری ورې میاشتې په 1 نیټه ازادۍ راډیو ته ویلي وو، په افغانستان کې د رسنیو او د بیان ازادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د رسنیو مالی او اقتصادي ستونزې په ډېرېدو دي. همدا دلیلونه د دې باعث سوي دي چې ځینو رسنیو خپل فعالیت درولی او ځینې خبریالانو خپلې دندې پرېښي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي بیا دا نه مني چې د بهرنیو مرستو کمښت په دې هېواد کې د خصوصي او آزادو رسنیو پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی وي. د دې وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته وویل، په ټوله کې په افغانستان کې رسنیز بهیر هماغسې روان دی. د نوموړي په خبره ځینې رسنۍ چې له مالي ستونزو سره مخ کېږي، دا معنا نه لري چې هغه بندېږي، بلکې یوازې بڼه یې بدلون مومي او د هغو رسنیو شمېر کم دی چې په وروستیو کې په بشپړ ډول تړل سوي دي. د ښاغلي مومند په وینا، ځینو رسنیو تازه تیر کال فعالیت پیل کړی دی.
خارجانو وطل یا نه وطل دې په رسنیو کې اغېز نه دی کړی.
خو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکو د ډاټ پر خلاف د پلازمېنې کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې یو شمېر افغان ژورنالیستانو چې پخوا یې له سیمه ییزو رسنیو سره کار کاوه ازادۍ راډیو ته ویلي چې بیکاره سوي دي. همدارنګه په تیر کال کې په بیلابیلو سیمو کې لسګونه چاپي او غږیزې رسنۍ تړل سوي او یا یې خپرولې ټکنۍ سوي دي. افغان مدني فعالان وایي خصوصي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې د مدني ازادۍ او بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د حقونو په ترویج کې د پام وړ ونډه لرلې. دوی دا اندېښنه لري که چیرې په افغانستان کې د خصوصي او ازادو رسنیو چارې ټکنۍ سي، دا به په دې معنا وي چې افغانستان هغه بریا له لاسه ورکوي چې په تیرو شلو کلونو کې د ازادو رسنیو د لرلو په برخه کې ترلاسه کړې وه. په غزنی ولایت کې د ښځو د حقونو فعاله مریمه د ښځو د پرمختګ په برخه کې د رسنیو رول هم ګڼي، خو وایي په اوسنی وخت کې چې ډیری رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله سکوت سوي او یا هم له مالي ستونزو سره مخ دي، د اندېښنې وړ ده.
له بده مرغه که نن ورځ رسنۍ سقوط کیږي او یا هم د دوی فعالیتونه کمیږي، نو دا به د دې لامل شي چې په دې شلو کلونو کې دا لاسته راوړنې به له منځه ولاړ سي او تر څنګ یې د ښځو او د ماشومانو حقوقو ته به توجه ونه شي او ماغه ستونزې چې مخکې وي بیا به هم له هغه ستونزو سره مخ کیږو.
تاسې د شملې راډیو اوریدونکي یاست.
مریم او په افغانستان کې یو شمېر نور مدني فعالان وایي که نړیواله ټولنه او افغان حکومت غواړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د مدني ازادیو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو بریاوې وساتل سي، نو غوره لاره به دا وي چې نه یوازې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ ته دوام ورکړي بلکې نور یې هم پیاوړي کړي. د دوی په وینا پیاوړې رسنۍ به وکولی سي چې په افغانستان کې د هغه لاسته راوړنو په ساتنه کې مرسته وکړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته یې د له منځه تللو ویره سته.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ملي مصالحې د علي شورا یو مرستیال وایي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د څنډې ته کولو په معنا نه دي. اسدالله سعادتي نن د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د ټولنې په غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه به له دې وروسته هم افغانستان یوازې پرېنږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې ته باید په جدي نظر وکتل شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل او خلکو ته د افغان حکومت د چارواکو ډاډ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا یو مرستیال اسدالله سعادتي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو سازمان په یوه ناسته کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه یو شمېر هغه هیوادونه چې تیرو شلو کلونو را په دې خوا یې له افغانستان سره مرستې کړي او ګډې ګټې لري نشي کولای دغه هیواد یوازې پرېږدي.
افغانستان بیا د نړیوال کرکیچ په سیمه باندې بدل سي، که افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو مرکز وګرځي، له دغه هیواد چې کومه ناامنۍ خپریږي، له دغه هیواد کومې ستونزې چې رامنځته کیږي، هغه اور چې په دغه هیواد کې بلیږي، لوګای به یې د ډیرو نورو سترګې هم وسوځوي، په ځانګړې توګه د لویدیځو هیوادونو.
ښاغلی سعادتي وایي نړیوالو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان کې د خپلو ګټو پر بنسټ ډېرې مرستې او پانګونې کړي، نو په خبره یې له همدې امله خپلې امنیتي، ډیپلوماتیکې، سیاسي او مالي همکارۍ نسی بندولای. د ملي مصالحې عالی شورا د چارواکي داسې مهال دا څرګندونه کوي چې دوه ورځې وړاندې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل سوي او ټاکل سوي د را روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې د بهیر بشپړ سي. وړاندې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم په دې اړه خلکو ته ډاډ ورکړی و. بلخوا په یاد ناسته کې چې د ډیموکراسۍ لپاره د افغان ښځو د سازمان له لوري جوړه سوې وه، د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیالې حسنا جلیل ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې دې د افغان ښځو ونډه له پامه نه غورځول کېږي. اغلی جلیل وویل افغان ښځې د داسې سولې غوښتونکي دي چې په راتلونکو کې د پرمختګونو مخه ډب نه کړي.
افغان خزی سوله غواړي. من شل کاله و جنگیدو، نو بالاخره داسې ځای ته باید ورسیږو چې خپل پرمختګ چټک کړو. کله چې په ولایتونو کې مو جګړې او نښتې دوام مومي، زموږ د پرمختګ مخنیوی کوي. نو موږ سوله غواړو، خو داسې سوله نه چې موږ تیرو کلونو یا 1980 کال ته بیرته ستنوي چې موږ یې له سختو ستونزو سره مخ کړي وو. نو بیا هم وایو سوله غواړو، جمهوریت غواړو او په جزئیاتو کې د ښځو ونډه غواړو.
که هم د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال اسدالله سعادتی افغان ښځو ته د هغوی د حضور په اړه ډاډ ورکړ او وی ویل چې د ښځو له نظریاتو پرته دغه بهیر ناقص دی، خو تر دې وړاندې هم د بیلابیلو ادارو، بنسټونو او د افغان ښځو د حقونو د فعالانو له لورې نیوکې سوي وي چې ګواکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کمرنګه دی.
د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلی چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د افغانستان د یوازې پریښودو په معنا نه دي او امریکا هلته د هر ډول سناریو لپاره چمتووالی لري، خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره سم یو شمیر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د حالاتو او احتمالي نارامۍ په اړه یو لړ اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی ویلی که څه هم افغانستان ډیر قوي او مجهز ځواکونه لري، خو کېدای شي چې د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخامخ شي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره هم هڅې چټکې شوي او په همدې مقصد په کور دننه او له هېواده بهر د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا کوشش روان دی.
د می په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل پیل شوي، خو ترخوا د افغانستان د راتلونکي په اړه د بهرنیو چارواکو د څرګندونو لړۍ هم ګرمه روانه ده. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغانستان په اړه غږېدلی. انټونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون د شپېتو د خبرونه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو وتل د دې هیواد د بشپړ پریښودو په معنا نه دي.
موږ باید هر ډول سناریو ته چمتو اوسو او د هرې تګلارې له مخې وضعیت څارو. موږ سل کاله کېږي چې افغانستان کې بوخت یو. کله دا هیروو چې موږ ولې هلته ولاړو. زموږ د دې کار موخه د سپتمبر د 11 پیټ پر وړاندې عمل و، خو موږ دا کار وکړ. خو اوس له دې قبله چې زموږ عسکر خپل کور ته راځي، دا د افغانستان د پریښودو په معنا نه وه.
خغلی بلینکن ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به په اقتصادي، بشري او پرمختیایي برخو کې د دوی مرستې دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی هم له افغانستان د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د دوه احتمالي پایلو په اړه غږېدلې. خغلی میلی د سی این این او اسوسییټډ پریس خبریالانو سره مرکه کې که څه هم د افغانستان ځواکونه مجهز، روزل شوي او قوي ګڼلي، خو زیاتوي کېدای شي د طالبانو پر وړاندې له بدو پایلو سره مخ شي. هغه زیاته کړي یو احتمال دا ده چې کېدای شي په حقیقت کې له ډیرو بدو پایلو سره مخامخ شي، خو دا احتمال هم لري نه ده چې افغان پوځ د خپل حکومت سره یو ځای د دې ستونزو سره مبارزه وکړي. خو جنرال میلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې بولي چې په خبره د بریالي کېدو پر مهال په دې هیواد کې د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه نیول کېدای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا باور لري چې افغان ځواکونه کولی شي د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ نن ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له بیلابیلو وړتیاو سره سره له جغرافیې سره بلد دي او په وروستیو کې شپږ نوي سلنه عملیات دوی پخپله کوي. غوره تجهیزات او وسایل لري او خپل هیواد او ولس څخه په میړانه دفاع کوي.
خو له نظامي چمتووالي سربیره د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره سیاسي هڅې او سولې ته د رسیدو په موخه د اجماع د پیاوړتیا لپاره کوښښونه هم روان دي. یمو رئیس غنی تیرو دوه ورځو کې د ملي شورا له مشرانو سربیره له بیلابیلو ګوندي او جهادي مشرانو سره کتلي. جمهوري ریاست د دې لیدنو موخه د سولې لپاره د اجماع پیاوړتیا ښودلې. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل سفر پر دوام ازبکستان ته تللی او هلته یې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیدلی دي. زلمی خلیلزاد له دې لیدنې وروسته ویلي ټول لوري باید د افغانستان د څلوېښت کلنې شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو پرمختګونو ملاتړ وکړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان دې هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون مې پکې کاوه
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
څلور بجې او دیرش دقیقې دی د خبرونې په دوهم نیمایي دیرش دقیقو کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لندیز اوروي
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل په دې معنا نه دي چې متحده ایالات به د هیواد ته شاک کوي بلکې د سفارت د فعالیت تر څنګ به پر اقتصادي او نورو برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي طالبان پر خبري اعلان او مدني ټولنې په حملو سره نشي کولای چې حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي ښاغلي دانش د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وینا کې وویل د خبري اعلان په وړاندې موجوده ستونزو سره سره رسنۍ د افغانستان د حکومت یو مهمه لاسته راوړنه ده دغه راز د افغانستان د نړیوالو شریکانو او ملاتړ ډلې هم په یوه اعلامیه کې یو ځل بیا د افغان خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ژمنه وکړه په هرات او فراه کې چارواکي د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د لسو زیاتو پولیسو او سرتیرو د وژلو خبر ورکوي د هرات والي د فرسي ولسوالۍ پر امنیې قمانداني د طالبانو د یوه برید په پایله کې د 15 پولیسو او 9 طالبانو د وژلو خبره کړې او په عین حال کې د فراه والي تاج محمد جاهد پر یوې پوځي پوستې د طالبانو په برید کې د لږ تر لږه 2 سرتیرو د وژلو خبر ورکړی په لوګر کې چارواکي بیا وایي پر یوه کور د طالبانو توغندۍ لګېدلې او وطنه انټپیان کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چین چې په خپل ځان ای باور په زیاتېدو دی په بهر کې ډېرې توندې او په کور دننه یې ډېرو فشارونو ته مخه کړې ده بلینکن تېره ورځ له امریکایي سی بي ایس نیوز سره په امریکا کې دغه راز وویل واشنگټن نه غواړي چې د چین د پرمختګ مخه ونیسي خو پرې به نږدې چې د نړیوال نظم پر اساس قوانین کمزوري کړي قرغزستان او تاجکستان له ګډې پولې د ځواکونو د فشار کولو لړۍ بشپړه کړه دا خبره نن د قرغزستان د سرحدي چارو ادارې کړې او ویلې دي سیمه کې وضعیت اوس عادي دی په پوله کې د تیرې اونۍ په شخړو کې د نږدې 500 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 200 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي وو
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري تاسو له پیغامونو
زه حکمت لام د کندهار ولایت څخه زنګ درکول دي اور دغه فارغندا ولسوالۍ کې دا د دایې پل ډېر کم دی او کم بار دی او دلته د جنې په تاخترونه کې زه تکرونه مې چې یو لار دی رقم دا د ټول راځي خو ته دا د دې فرصت په موږ غواړو دا د ټول خو وڅونو د دا بارغندا او پل د درایې باندې دا د ډېر پراخه چې د کڅوې متاجن پلم پراخه کې جوړې دا د سرکاري باغ پل هم په تاسو ته وی جوړې نو موږ غواړو د حکومت څخه چې دا په نوم راته دربار کې او جوړ کې لکه چې دا د برول سالي لار ده لکه د سالي کوټ د خاصرې زارغندال د نیس نو هله د تاسو نو پیغام په تیتو غوړو کې السلام
بصیر الله فاطمه کونل ولایت درپیج ولسوالۍ ننګلام دنګلیک پرې کلی زما پیغام د معارف وزارت ته دا وړاندې کوم چې د نورستان ولایت دوان تحلیل شي دوهم ټولګي نگران معلم یم چې زموږ کله د نورستان سره وصل ځکنده په سرحد کې پروت ده د کورونا وایرس په پیدا کېدو نورستان موږ په لاندې مشکلاتو سره مخامخ یو اول د معلمانو کمبودي زه په خپل فعلا د دوه سیمونو ته درس وایم چې اول ټولګي او دوهم ټولګي چې د ټولګو شاګردانو جمله تعداد 15 شاګردانو ته رسیدي مخکې وزارت لخوا نه مونږ ته خو زخمي معلمان نیول کېدل دا څه به ډکوله داسی نور استادان هم هر یو ته دو دو سیمپلونه پیلن ورته غاړه دي. دویم د کتابونو نشتون دا بل ستونزه ده. دریم زمونږ لیسه و کمې لري چې پنځه ټولګي په لمر کې بهر ناست وي چې ماشومان د ګرمۍ موسم په وجه په ډېر مشکل سره مخ مخامخ دي. نو باید چې کوم دی موږ د بېوزله ولس ته د وزارت معارف پوره توجه وکړي. ومن الله التوفیق والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه پیلیږي. خو له هغه مخکې په هندستان کې د کورونا وبا ورځ تر بلې پراخیږي. تیره اونۍ په دې هیواد کې له درویشت زرو زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شول. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د برتانیې حکومت ویلي چې هندوستان ته به زر دانې اضافي د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه ولیږي. د تیرې اونۍ پر مهال هندوستان 2.6 میلیونه د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړې او په دې ویروس اخته شاوخوا 23,800 کسان مړه شوي دي. له دې سره د ټولو مړینو شمیر 2,15,000 ته لوړ شوی دی. متخصصین په دې باور دي چې دا شمیرې د بحران جدیت ښیي. د صدر اعظم نارندر مودی حکومت پر ټول هیواد له بندیز لګولو ډډه کړې ده، خو ګڼو ایالتونو خپل محدودیتونه وضع کړي دي. په جنوبی آسیا کې په عمومي توګه خطر زیات شوی دی. په نیپال او سریلانکا دواړو کې مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو دي او په روغتونو کې بسترونه، اکسیجن او نور روغتیایي وسایل مخ پر کمېدو دي. په پاکستان کې هم د کورونا ویروس درېمه څپه راغلې ده. چارواکو د مې په دوهمه نیټه پریکړه وکړه چې د مې له څلورمې تر شلمې به د تګ راتګ لپاره له افغانستان او ایران سره لارې په موقتي توګه تړلې وي. دا محدودیت به له افغانستان او ایرانه پر ورتلونکو پاکستاني وګړو نه وي. په اروپا کې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی. رومانیا به د مې په درېمه په پلازمینه بخارست کې د کورونا ویروس اړوند بندیزونه کم کړي، ځکه مثبتې پیښې کمې شوي دي. په جرمنی کې هم مثبتې پیښې کمې شوي او د واکسینو کمپاین هم تر ډیره عملي شوی دی. په برتانیا کې لیورپول د موسیقي یو فستیوال جوړ کړ چې آیا په دا ډول مراسمو کې ویروس خپریږي کنه. شاوخوا 5,000 کسانو پرته له ماسکونو او ټولنیز واټن مراتولو پکښې ګډون کړی و. دوی تر فستیوال مخکې د کووید-19 ټیسټ کړی و او نتیجه یې منفي وه، او همداراز به تر فستیوال 5 ورځې وروسته هم ټیسټ وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوی تغذیه څه ډول ناروغي ده؟
کمزوري ده، تغذیه ده، استهلوه، خو یې لمنه سواله شپه غونډه خان خوب وسه تېروي، پمپر ورته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
د شپږ نظر ډیر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي، د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې برنامه ولیکل شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته شوي دي. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه 4 یې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسبې غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذیه شوې ده، شیدې مې نه دي، دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا شه ده، بخیر نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خپل ګون کې انا پیدا سول بیا ما شدي استاد وسم استاد ته کوم خو نه مړیږي نه مړیږي هغه د یو مکور کې په خوده لمیرا وسل کمزوري ده تغازی ده
باستر علی پلچخی زیل وسره کې خپل دمو شدي نه خپل زیل کې وسره چې پیدا سي او په کوم یو کې لو بیا د غوا شدي ورکولې هغه سره نه خکېدل نه سال کېدل بس سفر به کوله بیا دل سره راغو ته وته لولې وای داسې کار نه بیا ما ته یو له قدرت د سره ډېر کولې ګلو وای داسې کاغذ ده
مشوم چې راول تغذیه شي د نوسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې پام دی کړم راکړه کړي نو موري په فایل کې د کورونا لامل د مشوم په تغذیه حالت غږیږي
بعد بختانه نړۍ او تر افغانستان د حالات څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي په خصوص کومه وګورو د کووډ نو لیس کم حالات افغانستان کې سم خامخ دي او کم ستوندې چې جوړې کړې دي نړۍ په کچه او په افغانستان کې هغه دا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات رمخ دي چې هغه تم د خواشا کې شو وایي
بل
شپږ ته وز نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذیې لحاظ دوی ته په داسې حالاتو کې په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې برنامه ونی
بل
څه موږ وښه کوله دوی د مافیت سیستم ولر ویسو او وښه کوله دوی هغه کم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي داغه مخنیوي وکړه او د دې لپاره ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درکو چې د ماشوم د لپاره کورنۍ کې د مور د لپاره او په ټول کورنۍ د لپاره یو متنوع رژیم وسی د میوه سبزیجات مختلف رنګه سبزیجات چې وښه کوله هغه ویتامینونه ماشومان ته ورکې تر څو شي کولای شي دوی خامافیت ولري
ستا کوم زایت دوی ورسی یو هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا به په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکۍ سره مخامخ یونیسف تړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شیکولې د ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي دا د عمل لري او شیکول هغه ماشومان چې په خوارځواکۍ سره مخامخ دي شیکول دا کړنو کې دا ورشي مند دغه مواد لا ستراوړي ځکه د دوی لپاره ډیر زیات اړین دي نو دا ویره باید په ذهن کې را نوړي چې د دې دغه ځی پورې زمو لارې بتنګ شي یا زبر طرق ماته لار شي دوی شي کولای شي صحیح څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د خراتونکو لپاره دي دا لا ستراوړي خپل ماشوم ته ورکړي
یعنی کورنۍ یو تر ډاډ ورکوي چې ووس هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوې تغذی هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول
بله دم غړې منګه معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیايي تاسیسات چې یا ګردند ټیمونه دي یا هغه کم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته به لکم وقفه وړاندې کوي د عامه روغتیا وزارت او یونیسف دواړه د ته وایي چې دغه خدمات مختوي سي او ماشومان ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کی او د میندې شکولې د لاس تر اوسه
bale که څه هم تاسو په خپل خبرو کې وویل ک بیا هم درته واضح کی مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکي د تغذیه په برخه کې
ګوره اول خدای ډیر مهم ده چې چیرته ماشوم خوارځواکي سره مخامخ شي هغه په کور کې پرې خوندل یا یو صحی مرکز ته نوړل دا ستونزمن کار ده ځکه ماشوم لا نور خطرونه شي کول لامل شي نو خبر دا وی چې هغه میاند چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کم مشورې چې صحی ټیمونه ورکړي دي کم مشورې چې دوی د صحی مراکزونو لاسته راوړي دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومان ته ورکړي هغه د صحی سره کور کې کم مواد خوراکي شته د مور د تغذیه لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چې کوله لکه خوراک وکي دغه لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم راجات دي دغه استفاده د ټول ذات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او دغه ایمینی وضعیت لا هم خپله توش کوله هغه وایروسونه میکروبونه مریضانو دغه مقابل کې وش کوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسول ادارې ستاسو همکاري کوي، د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس را وسته په ټولو باندې، بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي، د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ورباندې ونه کړي، راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کی، لا به وضعیت خراب کی. همدې لپاره په کار ده چې مونږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په هکله پوه شو. یا هغه رژیم کوم چې مونږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه، طبي مراکز د خوانه، درسته توګه عمل وکړو، ځکه چې وضعیت لا نور کېدی شي خراب شي. او دې لپاره چې مونږ وشو کولی دغه ماشومان چې ورزکي ته مخامخ دي، د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو، باید میندې پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي، ډاکتران وي او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو، چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره، د هغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب، ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ، مننه. برابر.
قدر من دوستانو، دا وه د ماشوم د خپلو خبرونه تربیه فرض کې چې یاست، الله مال او ملګری.
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د لوبو له میدانه یوې بلې ونیزي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ ووسئ، په روانه خبرونه کې با د زابل ولایت د ورزشي فعالیتونو په اړه باندې خبر شي. د دې ولایت د ورزش له مسؤلینو سره مخابري کړي. د پارا اولمپیک یو افغان لوبغاړی به د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړي. د غشان به د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروستی حال هم درکړو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د لومړي ځل لپاره په غور ولایت کې د سنوکر رمضان جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې مسؤل مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې شاوخوا شل لوبغاړي د غور ولایت له بېلابېلو کلبونو څخه ونډه لري. د هغه په خبره دغه سیالۍ به د درې ورځو لپاره دوام وکړي. ښاغلی قاریزاده وایي د دې سیالیو هدف د غورو لوبغاړو ټاکل د دې ولایت منتخبې لوبډلې ته دي. په کندهار کې د فوټبال رمضان جام سیالیو ته د خلکو خوښي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو پیل د کندهار ښار ته د شپې لخوا یو بل رنګ ورکړی. دوی وایي له روانو حالاتو ستړي دي او د څو شیبو لپاره د دې سیالیو سیل ته راځي تر څو ذهنونه یې بدل شي. په ورته وخت کې د رمضان جام سیالیو مسؤل قدرت الله خاکسار وایي دغه سیالۍ د دې ولایت د والي په مالي ملاتړ د روژې په دوهمه پیل شوې. د هغه په خبره دغه سیالۍ د مرکز او ولسوالیو د شاوخوا اتیا لوبډلو ترمنځ په دریو ګروپونو کې روانې دي. هغه وایي د فوټبال دغه سیالۍ به د روژې تر 15مې پورې دوام وکړي. د نوموړي په خبره د دې لوبو هدف د خلکو لپاره د خوښیو زمینې برابرول دي. او د کرکټ نړۍ نوی خبر دا چې د هندستان ستر سوداګریز لیګ یا آی پی ایل دیرشمه لوبه د کورونا وایروس له امله وځنډیده. د آی پی ایل ادارې له لوري د مې په درېمه یعنی نن په یوې خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی و نن دغه لیګ دیرشمه لوبه د کلکتې نایټ رایډرز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ وشي. خو د کلکتې لوبډلې د دوو لوبغاړو په کورونا وایروس اخته کېدو په خاطر دا لوبه وځنډول شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ورون چکرواتی او سندیپ ویر په کورونا وایروس اخته شوي او پایله یې مثبت ښتلې. په هندوستان کې د کورونا وایروس تیز مزل د اندېښنې هم راپورته کړي چې ممکن په راتلونکو ورځو کې د آی پی ایل ټولې پاتې لوبې هم وځنډول شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د زابل ولایت د ورزش مسؤلین په دې ولایت کې د لوبغالو د کمښت یادونه کوي. دوی وایي په دې ولایت کې تر 15 بیلابیلې ورزشي ادارې فعال دي خو لوبغالي نشته. او دغه شان زیات شمیر ورزشکاران په دی ولایت کې خپل ورزشونو ته ادامه ورکوي. د دی ولایت د ورزش لامر محمد وایس عزیزی سره می خبري کړي.
په زابل ولایت کې خو 15 فدراسیونه فعال دي، چې فوټبال، والیبال، کیک بوکس، وشو، کشتی، سامبو، داسي رشتي دي چې په زابل کې فعالیت لري. فوټبال دلته زیات مینوال لري، د وشو رشته هم زیات مینوال لري په زابل کې.
همدغه دا کومې رشتې چې تاسو یادې کړي، په دې برخه کې لږ تر لږه څومره ورزشکاران لري، څومره امکانات ورته برابر دي؟
په دې کې د فوټبال په رشته کې تقریبا 1500 ورزشکاران لري، او په ویشو کې تقریبا تر 800 تر 800 کې شاوخوا داسې ورزشکاران ثبت او رجستر دي. نور رشتو کې هم زیات ورزشکاران لري. تر روژې مخکې موږ د بندې کمال خان په ویاړ باندې سیالی جوړ کړی وی، چې هغه د فوټبال سیالی وی، د سامبو کورش رشتي سیالی وی، همدارنګه د کیک بوکس سیالی دغه په لاره چولې وی، د سیالی پای ته ورسېده.
تاسو فوټبال او د وښو په برخه کې د ډیر شمیر ورزشکارانو یادونه وکړه، او طبعا لایق ورزشکاران بلري، خو کله چې په ملي کچه باندې سیالي کیږي د زابل لوبغاړي ډیر نه ځلېږي، څه فکر کوي علت څه ده؟
د وښو پرشته کې خو موږ لاسراوړنې زیات دي، هلته ملي مسابقو کې اشتراک کوي، پاره رشته کې موږ مرکز ته د ملي مسابقو لپاره ورزشکاران لرو، لاسراوړنې لري. د فوټبال په بخش کې کوم خاص دغه نه لرو، خو فوټبال دلته موږ داسې سټیډیم نه لرو چې د امریتي د فوټبال فدراسیون دخوا نو مشکلات شته. داسې یو سټیډیم دی چې هغه مربوط شخمتي لیسې د معرف مربوط دی، چې هلته اوس موږ خپل ټورنمنټونه په لاره اچو او
تاسو تاسو د سټډیومونو یادونه وکړه. ما مغوښتل په همدې برخه کې پوښتنه وکم، د فوټبال په برخه کې سټډیوم نه دی موجود، په کومو کومو برخو کې لږ تر لږه په سټنډر برابر لوبغالي لري؟
دلته خو سپیلن د جمنازیم شروع دی، او فوټبال په برخه کې موږ د غنل روز موږ د وزارت سیاسي د خاصه یو پروژه ده، لزر نفرې سټډیوم سي ډیزاین نقشه او بودیجه منځور شوی ده، قراردادي ګټل ده، ان شاء الله سره کار به شروع شي. او یو سټیډیم دی چې دا د معرف مربوط تاسو مشکل مسابقه دایره وو، د کرکټ سټیډیم تاسو هغه تکمیل شوی دی، نو دا سی د فوټبال فدراسیون د خواسته هم سرجری وزمه کور کوي د سی اوس هغه کارم شروع کیږي. فوټبال فدراسیون خپل مصارف باندې زابل کې کمپلیکس دغه جوړی دی، فوټبال سټیډیم او جمنازیم.
ځینې ولایتونو ورزشي مسؤلین شکایت لري چې د مرکز له لوري نه د ولایتونو په کچه باندې په ځانګړي ډول د بودیجې په برخه کې د مور او میرې چلند کیږي، او تاسو په دغه برخه کې څومره اندېښنه لري؟
موږ ولایت ته خو کوم خاص بودیجې نه ورکو، اصلا کې ریاست عمومي ته دولت دونه بودیجې نه ورکوي، د خپل بودیجې مصرفولای هم نسی. تیر کلون کې د 15% د بودیجې مصرف کړو، نو التم دا چې سم د غنست مثال د خپل بودیجې مصرف کې ولایتو سره بعضی ولایتو ته بودیجې کم ورکی، بعضی غټ ولایتونه دي درجه یک ولایتو ته زیات بودیجې ورکی، او هغه امکانات هم زیات لري، مثال تجاران لري، شرکتونه هلته زیات همکار دغه کوي، سپانسری دغه کوي، مثال د ټیمو سره ټورنمنټونه جوړ کی همکاري
وکړي. عامر صاحب، تاسو د ټورنمنټونو او د په ځانګړي ډول د ملي سوداګرو یادونه وکړه، خای په ځینو ولایتونو کې همکاري وکړي، ستاسو په ولایت کې د سوداګرو همکاري څومره ده د ورزش په برخه کې له ورزشکارانو سره چې دوی سپانسر کی، بلابل سیالي سپانسر کی، تاسو د دوی تشویق کړی دي؟
موږ خو داسې ولایت خاص تجارانو دغه نه لري، دلته بعضی ټولنې دي چې رانا مدونی ټولنه، زابل مدن ټولنه، داس ټولنه دي چې اکثر ټورنمنټونه موږ هغه جوړي، هغه زیات همکاري کوي په دغه بخش کې. نو تجارو بل چا راز مشترک سره همکاري نه کړي، فقط دا ټولنه سره مشترک همکاري کوي.
او بل موضوع کورتره شو د نامنې د یو شمیر ولایتونو کې نامنې په ورزش باندې سویره غوړولې دي، ورزشکاران چې هغه په لور پروتو ولسوالیو کې دي، هغه عموما خارونو ته نشي راتلې، یا د خار ورزشکاران ولسوالیو ته نشي تللې، د بلابلو مسابقو لپاره. په زابل کې وضعیت څنګه دی؟
د ورزش په بخش کې خو تر اوسه پورې داسې کوم مشکل نه ده پېښ شوی. زموږ ورزشکاران اکثر وخت ملي مسابقو ته ځي، کابل کندهار لور لویه لاره ده، نو پر دې باندې رشو کړي دي، بېرته یې لکړي دا ورزشکاران دي. ولسوالۍ ته موږ ته ورزشکاران راځي، د لیمو مسابقات دایره وو، کوم داسې چا مشکل نه ده پېښ شوی، نه چا موږ ته مثال اختاره کړی سي. دا داسې کېده
د نجونو ټیم هم لرئ په بېلابېلو رشتو کې لوبډله لرئ؟
د ماری په بخش کې لرو، نو داسې دغه نور په لیست کې.
د زابل ولایت د ورزش امیر محمد وایس عزیزي اوس هم د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم مې محمد نعیم یوسفزی دی، او په وزن برداری بخش کې هم چنان، او په پینګ پانګ کې هم، او په نشانځلۍ کې هم تمرین کوو. چې موږ د پارا اولمپیک غړی یو، پارا اولمپیک کې موږ کولای شو چې مثلا یو رشته، دوه رشته، درې رشته کې تمرین وکړو. خو انتخابي رشته چې ده زما وزن برداری ده، په وزن برداری کې لاسته راوړنې هم چنان لرم، په پینګ پانګ کې هم چنان لرم، او په نشانځنۍ کې دغه نښویشتونو کې پنځګانه په نوم باندې ده مشهور ده، نو هغه کې مې لومړی مقام ترلاسه کړی ده. ورزش هم خو ډېر پخوانه شروع کړی و، بیا څلور کاله کېږي چې رسمي ورزش مې شروع کړی، او زما د خوښې ورزش چې دی وزن برداری ده، او د تر څنګ نور ورزشونه هم کوو، خو زما خپله د خوښې وړ ورزش دی همدا وزن برداری ده. نو مسابقې هم په همدغه پارالمپیک بخش کې هم کړی، نو لاسته راوړنې هم راوړي دي، یوازې نه په وزن برداری کې، په دې دوه نور رشتو کې هم چې زه تمرین کوم په دې کې مې لومړی مقام او دویم مقام هم د وزن برداری په دغه کې اخیستی دی. د ورزش تر څنګ زه په خپله په یو شخصي تلویزیون کې کار کوم، د تخنیک په بخش کې ما، په پروډکشن کې د غږ په بخش کې ما مسؤول یم د غږ، او د دې تر څنګ مې د ټکنالوژي طبي رشته هم خلاصه کړې ده، او په ایف ډی سینا شفاخانه کې صدري بخش کې، البته په لابراتوار کې مې درې کاله هم کار کړی رضاکاره. نو دغه د کورونا له وجې نه دا فلحال هغه د شفاخانې کار پریښی ده، د تلویزیوني کار او د ورزش کار پورې هم دا اوس هم کوشش کوو لګیو خپل کار باندې. زما ارزو دا ده چې د همدې ورزش په برخه کې، او د خپل هغه کوم درس چې ما ویلی د طب په بخش کې، په دغه کې نور هم پرمختګ وکړم، او د خپل د ملت لپاره خدمت وکړم، او همیشه د خدمت جوګه وسم خپل خلکو ته، او صحت مند اوسم. د تمرین د لارې نه چې صحت ورکول هر څه د الله په لاس کې دي، خو کوشش کوو چې د تمرین د لارې نه خپل وجود تعلیم وکړو.
د پارا اولمپیک افغان لوبغاړی محمد نعیم یوسفزی اوس هم لجمن سره سم د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل وروسته حال تر دې دمه څو لوبې شوي، کومه لوبډله په کوم ځای کې ده، او لوبغاړي تر دې دمه څنګه ځلیدلې دي؟
تر دا مهاله تر ننه پورې ډیلی کیپټلز چې دغه اغه لوبډله اته لوبې کړې دي، شپږ ګټلې، 12 پوینټونه لري ډیلی کیپټلز، او دا د آی پی ایل په نوم لړ کې ټاپ یا هم لمړی مقام لري. ورپسې بیا سی اسکای هم چنای سپر کینګ دی چې ولوبې کړې، پنځه پکې ګټلې دي او 12 پوینټ لري، او هغه په سیورو سبه په دریم مقام کې آر سی بی دی چې ولوبې کړې، پنځه ګټلې او 10 پوینټونه لري. سکال د آر سی بی لپاره د زلیدو کال دی، یعنی په تیر درې څلور پنځو سیزنونو کې آر سی بی لوبډله چې لوبډل مشري ویرات کول کې هغه دمر خنه وزلیدلې، خو سکال دوی لتیر وو لوب پنځه ګټل، یعنی دو لوبي بایللې دي، په دریم مقام کې دی. د دوی بیټینګ آرډر چې دی هغه سره مکسویل دی، بیډي ویلرز دی، خپل ویرات کول دی، دوی ډیر ښه لوب کوي، نو همدا یو غټ لامل هم دی چې دوی لوبي ګټي. هغه په سبیا په څلورم مقام کې د تیر آی پی ایل پړاو ګټون کې لوبډله ممبئی انډینز دی چې ولوبي کړی دی، او هغه څلور ګټل یا ته پوینټ لري. ورپسې بیا راجستان رویلز دی چې ولوبي کړی دی، څلور ګټل دي، څلور بایل درې ګټلې او شپږ پوینټ لري. او بیا ورپسې وم نمبر باندې بیا کې کې آر د چولو بیکړې دي، یوازې دوی ګټلې او څلور پوینټ لري. او پورستی نمبر باندې بیا سن رايزر حیدرآباد دی چې و لوبي کړې دي، یوازې لبنه مرغ چې یوازې یو لوبي ګټلې ده، یعنی د دوا پوینټ له ځان سره لري. بولینګ کې ارشل پټیل چې دی هغه په و اننګونی او پاڼې کې ولسم کټي تر لاسه کړی او د سګنی آی پی ایل ټاپ وکټ ټیکر یا هم وکټ اخیستون کې دی. دغه په بیا کریس موریس دی چې په وو لوب کې 14 وکټ اخیستی او په دریم نمبر کې بیا اویش خان دی چې په اتو لوب کې 14 وکټ اخیستی دی. او په توپ اچون کې بیا شکر دا وندی چې هغه په اتو تر سره شو لوب کې د خپل لوب لپاره 300 منډې کړې دي. د سګنی آی پی ایل تر دا مهاله د سګنی آی پی ایل تر ټولو ډېرې منډه کوونکی لوبغاړی دی چې 450 یا نږدې 550 اوریج دی. او ورپسې بیا په دوهم نمبر کې کل راهول د پنجاب لوبډلې لوبډل مشر دی چې په شپږو پاڼیو کې 316 منډې کړې دي او دی د سګنی آی پی ایل تر ټولو لوړ اوریج لري چې 6 دی. او په دریم نمبر کې بیا د سویلي افریقا ڈپلیسز دی چې هغه په و لوبو کې 300 منډې کړې دي.
د آی پی ایل په اړه مو وروستي معلومات واوریدل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي اونیزه خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ.